چې دی د دې پراخوالي درجه چې دا په خپل له 13 میلیونو کیلومتر مربع څخه لږ دی، چې د نیو ګینیو ټاپو چې دی یا هم د فوف نیو ګینی په سلو کې د شپېتو په شاوخوا کې د نیوزرلینډ هیواد، چې راتلونکي لوست کې به موږ تاسو د نیوزرلینډ په هیواد په هکله هم معلومات ولولو. نو د نیوزرلینډ هیواد په سلو کې د شلو د اکیانسي مساحت یې په بریکې نیولې دي یا هم په خپله ساحه کې نیولې دي، او پاتې په سلو کې شل نورو ټاپوګانو پورې مربوط دي یا هم په هغوی پورې اړوند دي. دغه اکیانوسي ټاپوګانې چې دي، درنو زده کوونکو، د جغرافیې موقعیت له نظر څخه پر درو ډلو باندې تقسیم بندې شوي دي، چې هره برخه یې خپل ځان ته جلا تشریح او وضاحت ته ضرورت لري، چې نن ورځ به موږ او تاسو په لوست کې ولولو. قدرمنو زده کوونکو، لومړنۍ برخه چې ده په هغه په خپله د میلانزیا یا هم میلانزیا چې د استرالیا په شمال او ختیځ کې د استوا د کرښې په سویلي برخه کې یا هم جنوبي برخه کې موقعیت لري او د تورانو د ټاپوګانو معنا ورکوي. نیو ګینی د دې ټاپوګانو له ډلې یا هم له برخې څخه شمیرل کیږي، چې دا په خپله دغه برخه چې ده د میلانزیا برخه چې ده په خپله پر دغه نیو ګینی ټاپوګانو پورې مربوط ده. دغه په خپل د استوا د کرشې په شمال کې د پلانپین په ختیځ کې او د جاپان په سویل کې د نورو ټاپوګانو موقعیت یې څرګند کړی دی، چې هغه ته موږ او تاسو د میکرونیزیا یا هم کوچني ټاپوګان ویلی شو، چې دا مهم اقتصادي ارزښت او هم چنند دې تر څنګ مهم جغرافیایي موقعیتونو له جملو څخه شمیرل کیږي. خوشو ګلالیز د کوونکو، دغه لویه وچه یا هم په دغه برخه کې که څه هم موږ او تاسو د دې آرام سمندر په مرکزي برخو کې یو شمیر نور ټاپوګانې هم موجود دي، چې دغه یو شمیر نور ټاپوګانې چې دي په خپل د پولینیزیا یا هم زیاتو ټاپوګانو په نامه سره یادیږي، چې د دې ټاپوګانو له جملې څخه یو د هاوی په شمال کې او نیوزرلینډ په سویل کې د مهمو برخو له جملو څخه دی، چې دا باید موږ او تاسو د دغو په هکله معلومات ولولو. او همچنان او اکیانوسا د جغرافیې ارز او سمندري هوا تر اغیزې لاندې تود او سمندري اقلیم لرونکو برخو له جملو څخه شمیرل کیږي، چې په اکیانوس کې د لندبل او تودوخي کچه اکثره په زیاته کچه سره وي او ټول کال کې یو ډول ده، یعنی په ټول کال کې د دغه تودوخي درجه چې ده یو ډول ده، او د دې اقلیم چې هم دی تو دی او سمندري اقلیمونو له جملو څخه شمیرل کیږي. موږ او تاسو د اکیانوسي لومړني اوسیدونکي په حق له کچې معلومات لاسته راوړو. د دې لومړني اوسیدونکي چې و درنو زده کوونکو، په دې برخه کې د زرګرو کلونو د مخه د اسیا څخه چې هغه ځای ته مهاجر، یعنی اکیانوسي ته شکل دی، د اسیا څخه مهاجر سول، نو دلته د اکیانوسي ټاپوګانو ته دی کله را ورسېدل، نو لومړني مهاجرین له کوچنیو بیړیو څخه ګټه واخیستله تر څو هغوی اکیانوسي ته ځان ورسي، او په هغو ځایونو کې چې د پلر جوړ ولو امکان درلودل پولی ای جوړ کړی دی، چې د سوبری پوښتو کې خلک لږ لږ په بیل بیلو ټاپوګان کې استوګنې ځایونه خپل ځانو ته برابر کړ، او بل اخره په 1300 میلادي کلونو کې د اروپایي کشفیاتو د اکانیسی ل ډیرو ټاپوګانو څخه لیدنه وکړله، او د ملانزیا د پولینیزیا او مکرونیزیا د خلکو ظاهري او سرګند توپیر د هغو د پاملرنو ځان ته راوګرځوه، او د دې ټاپو د اوسیدونکو معمولا چې دي بیلابیل ژبې، دینونه او دودونه، دستور او کلتور او فرهنګ چې دي مختلف ډول دي، او هغه خلک چې په دغو سیمو کې ژوند کوي دغه خلک له بیلابیلو نژادونو سره تړاو لري، د دې ټکمونو چې دي بیلابیل دي. ان دا ویل شي ویل کېدای شي چې دغه په خپل د ملانزیا ځینې اوسیدونکي چې د افریقا او هندي تر پوستکو مهاجرونو له جملو څخه شمیرل شوي دي، چې دې ستر برخه په دې برخه کې لوبولې ده، او هغه کسان دي چې په دې برخه کې د نفوسو ګډمالی زیات کړي. سربیره په دې درنو زده کوونکو، د ټاپوګانو ترمنځ مهاجراتو تر سره کوم مهاجرات چې تر سره سوي دي، د اروپایانو او آسیایانو هم خپل مهاجراتو کې خلکو ته ځای ورکړي، او دوی هم دغه اکیانوسي هیواد ته ورغلي دي. نو موږ ویلی سو چې یا کانسا یو له غټو او لویو هیوادونو له جملو څخه شمېرل کېږي. نو هیله ده درنو زده کوونکو تاسو تر دې دم پرې پوه سي واوسېږي چې یا کانسا څه ډول هیواد دی، په څومره مساحت لري، او څومره څه ډول یو اقلیم لرونکو سیمو له جملو څخه شمېرل کېږي. اوس هم د لوس راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخه کې به موږ او تاسو د اکیانوسا د اقتصادي حالت په هکله به معلومات ترلاسه کړو. خوروز د کوونکو زه ستاسو څخه په دې برخه کې یو سوال هم کوم چې دغه سوال ته به تاسو ټول درنه زده کوونکي په خپلو کتابچو کې ځواب بایس همدا اوس په خپلو ځانو سره نوټ کوئ. سوال په دې ډول سره دی، درنه زده کوونکو، د اکیانوسې په ټاپوګانو کې کرنیز حالت څرنګه دی؟ ایا کله مو د دې په هکله معلومات اوریدلي وه؟ که مو چیرې معلومات اوریدلي وه، همدا اوس ځواب په خپلو کتابچو کې له ځانونو سره ولیکئ. البته درنو زده کوونکو، کله چې ستاسو لوست پای ته ورسېدي، یو ځل به بیا هم همدا سوال ته ځواب ورکوئ. تاسو به وګورئ چې آیا تاسو مخکې د اکیانوسې د کرنیزو حاصلاتو په هکله معلومات درلودل او که نه. کله چې ستاسو لوست پای ته ورسېدي، څومره معلومات مو د دې په هکله لاسته راغلل. نو راځو درنو زده کوونکو بیرته د لوست پر لور باندې راګرځو. ستاسو څخه نړۍ مننه ستاسو د جواب ورکولو څخه. اوس راځو د اکیانوسې د اقتصادي حالت په هکله معلومات ولرو. درنو او قدرمن زده کوونکو، د اکیانوسې د ټاپوګانو چې یو له غوره ټاپوګانو له جملو څخه شمېرل کېږي، ډېر غوره کرنیز محصولات چې پکې کرل کېږي، د هغو له غوره کرنیز محصولاتو له جملو څخه یو پخپله چې دی ناریل دی. ناریل، کیله او د ډوډۍ رنګه میوه هم د دې ټاپوګانو د ونو د غوره محصولاتو له جملو څخه شمېرل کېږي. یعنی دی مختلف میوهګانې لري چې مشهور میوه چې د هغه پخپله هغه ناریل دی، کیله ده، او هم چنان ډوډۍ ته ورته یو رنگ لرونکی میوه ده چې هغه هم د دغې ټاپو د غورو محصولاتو له جملو څخه شمېرل کېږي. کاکاونه، مرچ، قهوه یې هم د غوره کرنیزو محصولاتو له ډلې څخه شمېرل کېږي چې په ټولو ځایونو کې د خلکو د ژوند د کرنې له لارې څخه پر مخ باندې وړل کېږي، او دوی د خپل ورځنیزي اړتیاوې چې دي د کښت کروندې له لارې څخه پوره کوي، او خپل ژوند ته یې په همدغسې اندازه سره جریان ورکړی دی. په اوسنیو وختونو کې درنو زده کوونکو، په دغه وچه کې یا هم په دغه ټاپو کې مختلف تغیرات رامنځته سوي دي چې په ټولو ځایونو کې د خلکو د ژوند د کرنې چارې چې دي پر مخ تللې دي، او په اکیانوسې کې دودیزه کرنه په زیاته کچه سره رواج لري، یا هم فرهنګي او کرنیز ډول سره رواج لري، او د ځمکې د کورنیو له خوا څخه چې د ځمکې کومې دي چې کري یا هم حاصل ته برابروي، دي د فامیل په حیث باندې دي د ځمکې کري یا هم فامیلي غړي په واسطه سره دي کې د کوم اشناتو دو شان څخه استفاده نه کوي په زیاته کچه سره. په ډیرو ټاپوګانو کې بیا د خلکو د کښت او کب نیولو حق په خوندي توګه سره ساتل شوی دی، او په اوسني وخت کې بیا درنو زده کوونکو، د اکیانوسې د ټاپوګانو کرونده زیاته برخه د اروپا یانو په واک کې ده، د هغوی په امر سره سرته رسول کیږي. خو د دې ترڅنګ درنو زده کوونکو، ځینو برخو کې چې اکیانوسا چې په خپل د دې ځینې کروندګر چې دي د خپلو ځمکو خواندان چې نو په ځینو کلو کې د کرنې ځمکې د یو کلي په ټولو خلکو پورې اړه لري چې ټوله پکې ګډون کوي، او هم چنان دي په ګډه سره د خپل کرنیز حاصلات ته وده ورکوي. د اکیانوسې ډېر پرمختللی هیواد نیوزرلینډ دی چې د ټولو ټاپوګانو یوازینی صادراتي محصول کوپرا ناریل، یعنی د ناریل مغزی دی چې د ناریل له غوړیو څخه د نباتي غوړیو او د صابون په جوړولو کې هم په پراخه توګه سره ګټه اخلي، چې د دې د اقتصاد په پیاوړولو کې ستر اقتصادي ارزښت لري. هم چنان درنو زده کوونکو، د میګزونیا او ملانزیا په ټاپوګانو کې د پس پاتو زیرمې مخ په تمامېدو دي چې نو له دې کبله څخه د قانون څخه په هر کال کې 2.4 میلیونه ټنه ګټه اخیستل کېږي، او د قانې توکو له نظره څخه اکیانوسه چې د ډېر بډایه ټاپو له جملو څخه شمېرل کېږي، چې د نیو کالندونیا کې قانونډیا ده چې په سلو کې نوي صادرات یې په قانې توګه سره سرته رسول کېږي، او فلزات یې جوړ کړي دي په دې برخه کې. همچنان قدرمنو زده کوونکو، د اکیانوسې د تولیدي فلزاتو له ډلو څخه نیکل، کروم، اوسپنه، کلوبات، مګنیزم، سره زر، همچنان د دې تر څنګ مس هم له مهمو قانې توکو له جملو څخه شمېرل کېږي، چې خورا ستر پرمختګ یې د دې په اقتصاد کې راوستلی دی. د اکیانوسې چې ډېر غوره سرایه چې ده، هغه په خپل کرنیز محصولاتو پر بنسټ باندې ولاړه ده، او دغه برخه یې د دې د چشکړې ته ورته لا هم کوي کړې ده، او لا یې هم پیشرفت پکې راوستلی. د دې ترڅنګ کډرمون زده کوونکو د کیانوسي چې دی په دې برخه کې د ناریل غوړي چې دی د صابون او بره او د قنصرو جوړولو لدې ډلې څخه دی چې د سلیمان په ټاپوګانو کې د نیوګنی او لویدیزو سموګانو د ترکاني د لرګیو د کټې اخیستنې لپاره او د ارکولو کارخانه په بکشي جوړې کړې دي چې مایکرونیزیا او د پلی نزدیا په ټاپوګانو کې د صنعت د ودې ډېره لږه توګه سره پرمختګ کړی دی او خلک یې په زیات کارونو باندې لاس پورې او لګیا کړي دي چې دا په خپل د روپیایي کوچني بیډیو د اکانوسیایي په سیمو کې د وړلو وړلو لپاره دودیزه وسیله یې برابره کړې ده او د کلو خلک چې دي په زیاته کچه سره د هغو څخه د لنډو مسافرتونو په توګه سره د مالونو په حمل او نقل کې ګټه اخلي او د اوږد واټن د مسافرتونو لپاره د بدبانی یا هم ماشین لرونکو بیډیو څخه چې هغه بیډی د دې په مهمو بیډی دي او کچېری تاسو په کتاب کې شکل ته متوجه اوسئ چې ډېر ښکلې بڼه لري چې د دوغو بیډی څخه دی د یو ځای څخه بل ځای ته د سامانالاتو په انتقال کولو کې ګټه اخلي چې په اوسني وخت کې بیا د اکیانوسي خلک یو له بل سره یا هم د نړۍ یو له نورو هیوادونو سره د اړیکې لپاره بیډیو او هوایی الوتونکو ته اړتیا لري تر څو دوی وکولی شي چې د یو هیواد څخه بل هیواد ته سفر وکړي. نو خو ځکه کوم کو تر دې دم پر موږ تاسو د اکیانوسي په حق له بشپړ معلومات ترلاسه کړل. اکیانوسي ټاپو مو پیژندل، هم شنن اقتصادي حالت په حق معلومات ترلاسه کړل. اوس هم د لوست راتلونکو برخې ترازو چې په دې برخه کې تاسو کورنۍ دند ده نو سوالونه دې چې تاسو دغه دوه سوالونه ته په خپل کتابچو کې ځواب یې سوالونه تکراروم. لومړنی سوال د اکیانوسي د دریو لویو ټاپو ګانو نمونه واخلئ. دویم سوال کلرمنه د کوم کو د میکرونیزیا لغت څه وایي، یعنی میکرونیزیا معنی څه د دې څخه مطلب زموږ تاسو د سړي. نو نو قدرمن زکون کو زموږ تاسو د نن ورځې لوس پر همدې ځای باندې پای ته ورسېدی. هیله ده چې یو څه مو زده کړی وو سیږي او یو څه مو ترلاسه کړی وي او په اینده وخت کې وکولای شي چې دغه معلومات نن ورځ تاسو زده کړل خپل نور دوستانو سره هم شریک کړی. تر بل داسې درس پر چې تاسو په درنه حضور کې حاضرېږم. قدرمن زکون کو ښه وخت ترته غواړم. په لوی سیستم تعالی مسپارم.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته دنجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
سلامونه نیک هلاوي احترامات تاسو ټول کډرمن زده کوونکو ته وړاندې کوم. هله لرم چې تاسو ټول برته روغ او جوړ او صحتمند او سړي او د صحت جامې په پټنوي صبرښنا غوښمه یو زری به هم تاسو ټول ته شرغلاس پېما د لسم ټولګي جغرافي مضمون یو لسم لوستا درنو ګلالي زده کوونکو زموږ تاسو د نن ورځې یو لسم لوست موضوعګان چې نن ورځ به موږ تاسو په لوست کې اوربن بحث ولر او عبارت دی له لمړی د هری روت حوزه، دویم تړلې حوزه، دریم د افغانستان د نامتو جهیلونه او څلورم د وچکالي او د اوبو کمښت. څلور مهمې موضوعګانې دي چې نن ورځ به موږ تاسو په لوست کې ورباندې بحث ولرو او په حق له به بشپړ معلومات ترلاسه کړو. نو تاسو د ټولو قدرمنو زده کوونکو د پراته وجو او د کټ په هیله یم. هیله ده چې د لوست په پای پر سره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. ولله زده کوونکو د البته د یادونې وړ ده چې تاسو د نن ورځې لوست په کتاب کې له نن یوې میسپی څخه پیل دی بیا تر یو سلو سپارلسې میسپی پرې. نو هیله ده چې تاسو ټول قدرمن زده کوونکي د خپل کتاب څخه په استفاده نن ورځې لوست پوره دقیق او متوجه اوسئ. پوژو ګلری زکونکو وس هم را ګرځو د خپل لوست پر لور باندې زموږ تاسو د نن ورځې د لوست لومړنی موضوع د هری رود د حوزې په حق ده. لکه څنګه چې تیر ورځ په لسم لوست کې موږ تاسو د افغانستان د امو حوزې په حق له د امو د سیند په حق له د دې ترڅنګ موږ تاسو د کندوز د سیند په حق له او هم چنان د هلمند او سیستان د حوزو په حق له معلومات ولوستل. نو د هغه لوست په ادامه سره نن ورځ موږ تاسو د هری رود د حوزې په حق له معلومات خوشو ګلری زکونکو. هری رود د حوزه چې د افغانستان شمال کې شمال ویدیزه حوزه کې د چې د هر رود په دغه حوزه کې د نفوسو د مشت کېدلو او کرنیزو فعالیتونو لامل سوالي. ځکه دا حوزه کې اوبو موقعیت دی نو په همدې دلیل سره دغه حوزه د دې لامل ګرځېدلې ده چې کرنیز حاصلات ته شواده ورکړي او کرنیز حاصل خیز ځمکې جوړې کړي او د ځمکو په خړوبولو کې د دې څخه په پراخه توګه ګټه اخیستل کېږي. نو ځکه د ژوند کولو لپاره زیات کسان په دې سیمه کې مشت دي او زیات نفوس په دې برخه کې دي. موږ ویلی شو چې په دغه ساحه کې د اوبو لګولو او پراخوالي اندازه چې د نږدې 0.3 کیلومتر مربع ته رسیږي او د دې ترڅنګ که درمنو زده کوونکو د دې سیمې یا هم د دغه حوزې اوږدوالی چې دی 850 کیلومتر مربع دی کیلومتر ته رسیږي. چې یو لستر و اقتصادي لرونکو حوزو له جملو څخه شمیرل کیږي چې د افغانستان د اقتصاد په پیشرفت کې ستر پر رول لوبولی دی. درنو ګلالي زده کوونکو د دې ترڅنګ د هری رود سیند په هکله معلومات ولو چې د هری رود سیند هم چنان د افغانستان د شمال لویدیځ یو له مهمو غورو او لویو سیندونو له جملو څخه شمیرل کیږي چې د افغانستان کې له ختیځ څخه تر لویدیځ پر لور باندې بهیږي. او دغه سیند چې دی درنو زده کوونکو لومړنۍ مرسلان یې د لال سر جنګل او همدارنګه د دې ترڅنګ د سنګال په نامه سره سنگل آب سیندونه دی چې د بابا د غرونو د چغچران پر لور باندې بهیږي، یعنی د دې اوبه چې دی د چغچران پر لور باندې بهیږي. او د دغه سیند لومړنۍ مرستیالان چې دي د لال سر جنګل دی، سنگل آب سیندونه او د ببار غره ته د دوی هغه کومې اوبه چې دي بیرته د چغچران ته یې تویږي. یو بل کوچنی سیند بیا د دولتیار په سیمه کې هم ورسره یو ځای کیږي چې دغه کوچنی سیند بیا بیرته په جلا سیمه کې د دوی سره نښلول کیږي. او د دې ترڅنګ د تاب او شلان په نوم باندې مهم مرستیالان د ماروا په سیمه کې ورسره یو ځای کیږي چې دا یو کوچنی کوچنی مرستیالان دي د غټو د دې سیند څخه یا هم دغه اوبو څخه سرچینه اخلي. او د سیاکو د بیلابیلو زړونو څخه بهیږي چې هر روز سیند چې دی درنو ځکونکو کچیر ساس څخه یو پوښتنه وکړي تاسو ورته په لنډ ډول سره ځواب ورکولی شي چې هر روز د هرات له شهر څخه جنوب لویدیځ څخه تیریږي او د هرات په ختیځ ساحه کې د حسین شې لورې ته کې بیرته د دغه سره یو ځای کیږي. هر روز سیند سره یو ځای کیږي، نو موږ ویلی شو چې دا یو له غورو اقتصادي لرونکو سیندونو له جملو څخه دی چې د افغانستان په اقتصاد کې ستر پرمختګ راوستلی. او هر روز پرته له دې چې لوړ اقتصادي او کرنیز ارزښت لري، سیاسي اهمیت هم لري. دا ځکه چې دغه سیند د اسلام قلعه له شمال څخه د شمال طرفه څخه تر ذوالفقار پورې د افغانستان او ایران سیاسي پوله، او بیا له ذوالفقار څخه تر سرحس پورې د ترکمنستان او ایران ترمنځ سیاسي پوله جوړه کړې ده چې هر رود تر او بی پوری پر بشپړ غرنی سیمه کې بهیږي چې دا هم ستر اهمیت لري. همچنان درنو ګلریز د کونکو بل برخه چې د مرغاب سیند دی، د مرغاب سیم هم د افغانستان یو له مهمو سیندونو له جملو څخه شمیرل کیږي چې د مرغاب دغه سیند سرچینه چې د حصار د غرونو څخه اخلي چې په خپل د دغه سیند لوړوالی 2500 ته رسیږي. او د دې سیند چې د 450 کیلومترو په اوږدوالي په افغانستان کې د دې اوبه بهیږي. او د دې ترڅنګ کلرمنو زکونکو دا هغه د اوبو لګولو کومې حوزې چې پراخوالی یې د 3500 کیلومتر مربع دی، د ټوله هیواد د اوبو لګولو د حوزې په سلو کې 15 برابر برخې جوړې کړې دي. نو د دغه سیند اوږدوالی 800 کیلومتر ته رسیږي چې د مرغاب سیند ډېر مرستیالان چې مشهور مرستیالان دي د قودیان او خربیدی دي چې د جدن په سیمه کې سرګیوزای او د مرغاب له سند سره ګډیږي چې د مرغاب تر امریکا چاکو پوری او په ورزمکه کې بهیږي چې ستر اقتصادي ارزښت لري. د دې ترڅنګ که درمنو زده کوونکو سمره تاسو د نن ورځې په لوست کې موږ او تاسو د تړلې حوزې په هکله معلومات ولو، یعنی د افغانستان تړلې حوزې کومې حوزې دي. په افغانستان کې ځینې سیندونه د لوړو غرنیو برخو څخه جوړ شوي دي یا هم پیل شوي دي چې موږ او تاسو وویل زموږ ګران هېواد افغانستان یو له غرنیو هېوادونو له جملو څخه شمېره کیږي چې یو پر درې برخه یې غرونه نیولې ده. خو هغوی چې په دغو غرونو لریو څخه پیل کیږي، نو په دغه لړۍ کې بیرته بهیږي چې یو تړلې کلایې ایثار کړې ده او هغه هیوادونه د نورو سندونو سره یو ځای کیږي چې دغه ډول سندونه د تړلې حوزې په نامه سره یادیږي. یعنی دغه سندونه چې دي، دوی په خپل هغه سندونه دي چې د لوړو غرنیو برخو څخه پیل کیږي، د دې اوبه چې دي د دغه لوړو غرنیو سیمو څخه پیل کیږي، خو هغوی بیا بیرته د خپل بهیر یا هم جریان په وخت کې د یو تړلې تګلارې په واسطه سره ایثاریږي یا هم بندي کیږي چې د هیواد د نورو سندونو سره بیرته دی یو ځای کیږي. چې کله دی د اوبو د نور سیندونو سره یو ځای سپنه، نو دغه ډول سیندونو ته موږ تاسو تړلې حوزې وایو. لکه مثال په ډول سره موږ تاسو د غزنی د سیند ښه مثال ورکول سو، د بلحاب سیند دی، د کیسار او سمنګان او اندوخي سیندونه د دې هغه سیندونه دي چې د دې یو ښه بیلګې نومول کیږي. اوس د دغو ځینو سیندونو څخه موږ تاسو ځینې سیندونه په لنډ ډول سره لولو چې د هغو جملو څخه یو په خپل د غزنی سیند دی. د غزنی سیند په خپل سرچینه د غزنی په شمال کې پنځوس کیلومتر واټن او څلور زرو مترو لوړوالي څخه د چیل له سرچینې څخه تر غزنی پورې د توسوسنګ او چغتو ششګاوو کې او خواجه عمري سیمو کې تیریږي. نو دا سیند هم یو له سترو اقتصادي ارزښتمن لرونکو سیندونو له جملو څخه شمېرل کیږي چې ستر اهمیت لري په افغانستان کې. او دغه سیند چې دی درنو زده کوونکو 2300 کیلومتره مربع دی. د غزنی د شار 30 کیلومتره شمالي لوري ته د 15 جیش مترو په لوړوالي یو بند ورته جوړ شوی دی چې د سلطان بند په نوم سره یادیږي. او دغه بند د پخوا د سلطان محمود غزنوي پر مهال کې یعنی د هغه د دوران په مهال کې د 15 جیش مترو په لوړوالي جوړ شوی و چې له 35 میلیون مقاب متره پورې د اوبو د ذخیرې درلودلې. موږ ویلی شو چې دغه سیند درنو زده کوونکو کله چې د د چوختو ششګاوو او خواجه عمري سیمو څخه تیریږي نو بیا د غزنی له ختیځ څخه تر تریدو وروسته مخ په سویل باندې بیرته بهیږي چې کله د دیلی له شماله څخه تیریږي نو د غزنی د ولاړو اوبو ته رسیږي چې اوږدوالي سرچینې یې تر پایه پورې 125 کیلومتره ته رسیږي. او د اوبو لګولو د حوزې پراخوالی یې 2300 کیلومتره مربع دی لکه څنګه چې ما مخکې تاسو ټول ته یادونه وکړه. همشنان د دې ترڅنګ قدرمن زده کوونکو د بلحاف دی. بلحاف هم یو له هغو تړلو سیندونو له جملو څخه شمېرل کیږي چې اوبه یې تر امو سیند پورې نشي رسېدلی. یعنې دا یو تړلی سیند دی. د دغه سیند مرستالان د دای مایر داد سیند دی، د بند امیر سیند دی، د امرخ سیند دی چې د لومړی د بلخ پر لور باندې بهیږي او وروسته د هغه څخه بیا دا سیند د چاربولک او اقتشه اکچی خواته زی. د اکچی په سویل کې اوبه د خانقاه د دشتو ته ننوځي. کله چې دغه دشتو ته د دوی اوبه داخلیږي نو په دغه سیند کې ستر بدلونونه رامنځته کیږي. همچنه د دې ترڅنګ درنو زده کوونکو دغه سیند د اریایانو په تاریخ کې یو له اهمیت لرونکو سیندونو له جملو څخه شمېرل کیږي. دا ځکه چې د هغه شاوخوا سیمې د لرغوني تمدن مهم مرکزونه وو چې له 25200 کیلومتره مربع څخه یې زیاته ساحه نیولې ده. او آریایان د ځمکې د خړوبولو په خاطر 14 لوی او کوچني ویالې جوړې او تنظیم کړې وې چې د هغو څخه به یې په ښه حاصلاتو ترلاسه کولو کې کار اخیسته چې دا هم ستر اهمیت لري. همچنان درنو زده کوونکو د کیسار سیند هم لرو چې په دغه سیند هم په افغانستان کې یو له مهمو سیندونو له جملو څخه شمېرل کیږي. په دغه سیند کې د څو هغو کوچنیو درو د اوبو له ځای کېدو څخه رامنځته سوی دی چې سرچینې د ترکستان د تیربند او شمالي لوري خوړونو څخه اخیستې دي. یعنې د دې سرچینه یې هم منبع چې د ترکستان د تیربند شمالي لورو څخه ده. له میمنې څخه بیا پر تریدو د دولت آباد ته نږدې د کیسار سیند یو ځای کیږي. کله چې ممنه سیند څخه دی چیرته نو بیرته دلته د کیسیار د سیند سره دی یو ځای کیږي. در دغه سیمه پورې د اندوخي د سیند په نوم سره یاد شوی دی چې د کیسیار اوبه زیاتره وخت درنو زده کوونکو د سیلابونو په بڼه سره وي. کله چې اورښت یا هم د باران کچه زیاته سي نو دلته د دی دغه اوبه چې دی د سیلابونو په بڼه سره خپریږي او په تیر بیا په پرسرلی کې اوبه په زیاته کچه سره زیاتیږي او اوبه یې شار تر رسیږي او خلک په شګلونو دشتو کې ننوځي. چې د دغه سیمو په اوبه په پرسرلی کې زیات اقتصادي اهمیت لري ځکه چې دا پر سرلنی بارانونه به په هغه ځای کې لمنني ځمکې خړوبوي، بزګران ته ښه حاصلات ورکوي او غلې دانې ته برابروي چې ستر اقتصادي ارزښت لري. د دې ترڅنګ درنو زده کوونکو د افغانستان د نامتو جهیلونو په حق لولو چې د چمر او تاسو ټول پوهیږئ جهیلونه هغه ولاړ او بوته ویل کیږي چې څلور خواته وچه اوسیږي او په منځ کې اوبه اوسیږي دې ته جهیل ویل کیږي. نو افغانستان کې زیات شمېر جهیلونه موجود دي چې د ولاړ او بو په حق له موږ او تاسو پوهیږئ چې افغانستان د جغرافیې انم کې زیات شمېر جهیلونه لري چې د طبيعي او حیاتي پلوه څخه ډیر زیات اهمیت لري او خپل توپوګرافي جوړښت له مخې څخه یې ځینې ځایونه تړلي حوزې هم لري چې جهیلونه رامسته کړی دی. نو موږ ویل سو د افغانستان تر ټولو مشهور جهیلونه چې دی هغه په خپل لمړنۍ جهیل چې دی د سیستان همون په نام سره دی، بل د پوزک همون دی، د سایبر همون دی، ولاړی او بدی ګودزرا ده او هم چنان ناروی دشتي له مهمو جهیلونو له جملو څخه شمېرل کیږي. غزنی ولاړی او بدی، د امیر بندی، زرکول جهیل دی، چکمتین جهیل دی او اخیرنی جهیل چې دی هغه په خپل د شیوا په نام سره دی. نو درنو زده کوونکو هله د چې تر دې دم پرې پوسیو وسړي د لوس پراتلونکو برخه کې د وچکالي یا هم د اوبو د کمښت په حق لولو. لکه څنګه چې موږ او تاسو په هیڅ وچکالي یا هم د اوبو کمښت یو له هغه طبيعي او پیچلو ښکارندوی له جملو څخه شمیرل کیږي کوم چې په هر ډول اقلیم لرونکو سیمو کې رامنځته کیږي. یعنی موږ او تاسو نه په هیڅ چې دا په کوم ډول سیمو کې رامنځته شي، کچېره هغه سیمې شه آب او هوا ولري خو بیا هم په دغو سیمو کې رامنځته کیږي. یا په بل وینا سره موږ ویلی سو د اوبو کمښت او اورښت لږوالی چې د انسانانو سروي او نباتاتو د اړتیاو وړ اوبه برابرې نشي کړای، د ایکوسیستم د انډوال د منځته ولاړ شي نو له منځه څخه ولاړ شي نو وچکالي بلل کیږي. وچکالي په طبیعي توګه سره موږ تاسو همیشه رامنځته کیږي چې هر ډول سیمې کچیر ووسیږي، که هغه باراني سیمې ووسیږي، که هغه استوایي سیمې ووسیږي، مترنایي سیمې ووسیږي، خو بیا هم وچکالي رامنځته کیږي. نو زموږ په هیواد کې هم زیاتره وخت د وچکالي سره مخامخ شوی دي چې زیاتره سیمې په دغو برخو څخه برخمن دي. نو درنو زده کوونکو تر دې دمه پر موږ تاسو د افغانستان د زموږ په حق له هم چنه د افغانستان د مختلفو جهیلونو په حق له معلومات لاسته راوړل وسند لوس پراتلون کې برخه کې تاسو کورنۍ دندې پر لور باندې راځو. تاسو د ټولو قدرمنو زده کوونکو کورنۍ دند لمړنۍ سوال د حری رود حوزه تشریح کړي، دوم د مرغاب سند اړوند خپل معلومات وایست، دریم د افغانستان د نفتو جهیلونه تشریح کړي. نور نو درنو زده کوونکو زموږ سره ستنن ورځې لوس پر همدې ځای باندې پاتې ورسې دي. تاسو ټول ته ښه وخت غواړم. د لا پمان